السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بې ساري کړونې سره مخامخ دي. ښځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاک اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. اژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 11 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوې دي. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللې دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لر ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کیږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکو او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په 15 میاشتو کې د دغه ناروغي شاوخوا 203 پیښې ثبت شوې چې له امله یې شپږ تنه مړ شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږکال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړ شوي وو. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبي کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنګله دیش ته ماته ورکړه. دا لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنګله دیش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه مخامه حال پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14 له پاپوا نیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم شته. په دې کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د دوی پټکو د نجونو او ښځو په وړاندې د روان ظلم مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه سرګندونې پرون په یو راپور کې کړي. طالبانو تر اوسه پر دغه راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفي الله ستانګزی اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون 14 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او چلندونو سره له منځه وړي. په خپرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربېره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډیره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانی بارکزی ازادي رډیو ته وویل، نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړي، یو فعالیتونه هم موږ ته شروع کړي، موږ ته کسبونه شروع کړي، موږ ته فابریکې جوړ کړي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړي. وخت چې یو ښځه خپل معاش کورته راوړي، هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي، نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځه هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغه څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامدار بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساوات د هڅو د تمویل یادونه شوې. دغه وړاندیزونو یو برخه وایي باید تبعیضي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې ښوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابر کړې، وایي لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتیکې د لواجه ناهلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونه ته لږ وخت ورکړي.
په وناسته به کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه تبه نه خو په اوبو باندې له اوس ولې کنه.
دغه ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي، لکه ځینې زده کوونکو څخه
هیله څه ده؟ زما هیله ده د ټول افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول یې خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصت باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځان لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمن اورتونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لښ پغم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې والی په آنلاین ډول د خزینه زده کوونکو شمیر لک شوی دی. د کابل اوسیدونکو حسینه په دې اکلا وایي
د افغانستان ټول انجونې ډېرې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېرې لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي، خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېرې پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېرې رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي، بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تیره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان دغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځای پورې ځان ورسی، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په وناسته به کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې پر داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا